آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبې ورځ ده او د 1404 نوي لمریز کال د زمري 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست د میاشتې 14 نیټې سره برابرېږي. په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د پاکستان د آی اس آی پخوانی رئیس جنرال حمید ګل د دماغي حملې په وجه مړ شوی دی. ایران د ملګرو ملتونو د زروي چارو ادارې ته د خپل زروي پروګرام په اړه ځینې اسناد ورکړي دي، او د پاکستان د کابینې یو وزیر مشاهد الله خان استعفا کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په دې خبرونه کې دا موضوعګانې شاملې دي: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره د پاکستان د مرستې مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کړي. د خوست د ښار اوسیدونکي د وسلوالو شخصي ملیشو نه تنګ شوي دي، او د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو شاګردانو ته به معلوماتي ټکنالوژي برابره کړي. او هم د برېټانیا نه د هند ازادۍ د نشپېتمې کلیزې په مناسبت یو ریپورت لرو. اوس به زه سلیمان شاو طاهر اڅکزی تاسو ته د دې سات خبرونه در واورو.
د پاکستان اکسپرس نیوز او ډان ورسپانو ویل دي چې د دغه هیواد استخباراتو آی اس آی پخوانی رئیس متقاعد ډګر جنرال حمید ګل پرون د شنبې په ورځ د دماغي حملې په وجه په امریکا کې مړ شوی دی. د هغه لور اوزماګل وویل چې د دې پلار د شنبې په ورځ په امریکا کې نظامی روغتون ته ورسول شو، مګر د ډاکټرانو د زیاتو هلو ځلو سره سره د هغه ژوند ونه ژغورل شو. د هغه د جنازې مراسم به هغه وخت ترسره سي چې د هغه زوی عبدالله د ترکیې څخه پاکستان ته راستون سي. جنرال حمید ګل د 1948 کال د نومبر په 16 په سرګوده کې زیږیدلی و.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. ایران د ملګرو ملتونو د زروي چارو ادارې ته ځینې اسناد ورکړي دي چې هغو تورونو تحقیقاتو سره اړه لري چې په هغه هیواد باندې لګېدلي وو. په دغو تورونو کې ویل شوي چې تهران کوشش کوي اټومي وسلې جوړې کړي. ایران وایي چې د هغه تړون د شرایطو وروسته مهلت یې مراد کړی دی چې تېره میاشتې د خپل زروي پروګرام په اړه د نړۍ د سترو طاقتونو سره لاسلیک کړی و.
د پاکستان د کابینې یو وزیر پرون د شنبې په ورځ وروسته له هغه استعفا وکړ چې په یو امریکا کې وویل چې د پاکستان د جاسوسۍ د ادارې آی اس آی پخوانی رئیس ظهیر الاسلام غوښتل چې تیر کال په اسلام آباد کې د تشدد څخه ډکو مظاهرو په وخت صدر اعظم نواز شریف د قدرت څخه راوپرځوي. د پاکستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر پرویز رشید وویل چې حکومت د مشاهد الله خان د استعفا لیک رسېدلی دی، مګر دا لا نه ده معلومه چې ښاغلی شریف به هغه ومني کنه. مشاهد الله خان د جمعې په ورځ بی بی سی ته په مرکه کې ویلي و چې ظهیر الاسلام تیر کال د حکومت په خلاف مظاهرو کې چې د عمران خان او ملا طاهر القادری لخوا رابلل شوي وي لاس درلود. په دې مظاهرو کې 3 کسه وژل شول او 350 تنه زخمي شول.
د لیبیا په شمال کې د مدیترانې په سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې د قاچاقي مهاجرنه د هغه زیاته ډکه وه، لږ تر لږه 10 تنه مهاجرین مړه شوي او 300 تنه ژغورل شوي دي. د ایټالیې سمندري قواوې وایي داسې ښکاري چې دغه مهاجرین د کښتۍ د زیات دود او لوګي د تنفس کولو له امله مړه شوي دي. د مړو پوره شمېر لا نه دی معلوم. دا وخت اروپا ته د لسګونو زرو مهاجرو دا وخت اروپا ته د هغو لسګونو زرو مهاجرو بهیر روان دی چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه د خوارۍ او وسلوالو جګړو له امله تښتي.
چارواکو د چین په شمال ختیځ بندري ښار تیانجین کې د هغې تباه شوي صنعتي سیمې له شاوخوا څخه په فوري ډول د خلکو د ایستلو احکام صادر کړي دي چې د چاودنو څخه وروسته پکې اورونه ولګېدل. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټر.
دا د تیانجین د ښار د یو اوسیدونکي غږ دی چې په منډرین ژبه لګیا دی او وایي چې ما له بازار نه یو څه شیان واخیستل او د خپل کور په لورې را روان شوم. مې لیدل ټولې لارې تړل شوې وې. له خپل موټر نه راښکته شوم او له خلکو نه مې وپوښتل چې څه پېښ شوي دي. هغوی راته وویل چې وضع اوس هم ډېره خطرناکه ده. د بیجینګ نیوز ورځپاڼې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د تباه شوې صنعتي سیمې په ګودام کې چاودنه شوې وه. په 3 کیلومتر کې چې څومره خلک اوسېدل حکومت یې په زور له کورونه د ایستلو احکام صادر کړي دي. په ګودام کې د نورو خطرناکو کیمیاوي موادو د موجودیت ویره موجود ده. د چین د پوځ د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو د ماهرانو یو 200 کسیز ټیم د چاودنې په ځای کې په خطرناکو موادو پسې لټون پیل کړی دی. چارواکو ویل چې د مړو شمېر 15 ته رسیدلی دی چې څلورشتنه د وژنې عمل هم پکې شامل دي. ځینې خلک ورک دي. تانجین د چین څلورم غټ کار او ستر صنعتي مرکز دی.
نور خبرونه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په یو تشریفاتي پیغام کې د هغه هیواد د جګړې د وخت یوې حاضرې ته د مالی مرستې پیشنهاد کړی دی. په دې اقدام سره به ډېر چینایان او کوریایان چې اوس لا د جاپان په دغه محافظه کار مشر باندې انتقادونه کوي چې د جګړې د وخت د ظلمونو او جنایتونو له کبله په کافي اندازه معافي نه ده غوښتې نور هم په قهر سي. د جاپان امپراتور اکیهیتو په دې اړه داسې ویلي دي:
کونی کاکو کایدمی ساکی نو تایسن نی تایسورو.
په جګړه باندې په زیات پښیمانی سره زه دعا کوم چې دا تراژیدی بیا تکرار نشي. په جګړه کې وویل سوه کسانو ته خپله ژوره خواخوږي څرګندوم. او عراقي چارواکو ویلي چې پرون د شنبې په ورځ په بغداد کې د شیعهګانو په سیمه کې د موټر بم په چاودنه کې 10 کسه وژل شوي او لږ 250 تنه زخمي شوي دي. دا چاودنه د صدر د ښار د حبیبې د خلکو د هستوګنی په سیمه کې د موټرو د خرڅلاو په ځای کې شوې ده او دا هغه سیمه ده چې 2 ورځې مخکې هم د سبو په یو مارکیټ کې د لارې بم چاودنه وسوه او وشپېتنه ووجل. دا خبرونه.
په واشنگتن کې د ماخام 8:00 او 10 دقیقې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نامنیو او طالبان سره د پاکستان د ملاتړ مسله به د امنیت په شورا کې مطرح کی. په مخکې له کابل نه د خبريال وحید الله فیضی صاحب ریپورت.
پاکستان ته تللی افغان پلاوی 2 ورځې مخکې بیرته راستون شوی دی، خو لا تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به ډیر ژر د دغه سفر نتایج اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی اړ دي چې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره بل لار غوره کړي.
قطعا موضوع در اجندای سفر هیته.
دا موضوع ملګرو ملتونو ته د افغان پلاوی د سفر او د افغان جګ پوړو چارواکو په وینا کې به شامل وي، ځکه د افغانستان حکومت به هیڅکله هغه ویني چې د میرمنو، ماشومان او زړو او ځوانانو په دې هیواد کې په ناحقه توی شوی ورسخه تیر نشي.
بنو حق رخته میشه نخواهد گذشت.
خو ځینې کارپوهان بیا پاکستان ته د افغان پلاوی سفر بې پایلې بولي او زیاتوي چې غوړه د افغان حکومت په لاس کې شته اسناد او شواهد چې پاکستان له ترهګریز خملاتړ کوي نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
چون حکومت ملکی پاکستان تصمیم گیرونده نه ده، زما باور ده چې دغه هیئت پاکستان ته تللی هغه آرزو او امید په نتایج کې هغه آرزو او امید په نتایج کې نست.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا غوښتنه کوي چې باید له افغانستان سره د نړیوالو په تړل شوي تړونونو غور وشي چې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو لپاره تړلی دي.
په بي سي باندې امنیتي تړون باندې او ستراتیژیک تړون باندې د ازل په کمیسون کې دوباره غور وکړو. په همدې ماده باندې تر باس لاندې به ونیسو کچرت امریکایانو موږ سره صحیح دوستی وکړه او پاکستان فشار راوړو نظامیانو تروستانو ځالې ختم کړي. ښه کنه بیا موږ مجبور یو چې امریکایانو ته وایي چې دوه اندوانې پیو لاس نه نیول کیږي، اوس بیا د تروریستانو ستراتیژیک پارتنر کیږي او یا به د پاک افغانانو ستراتیژیک پارتنر کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوند شمیرو لمخې اوس مهال پاکستان له افغانستان سره د 4 میلیارد ډالر په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه لري، خو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ناامنۍ ول زیاتیدو سره عام خلکو د پاکستانی تولیداتو پر وړاندې خبرګون خودلې. زیاتره خلک په دې باور دي چې پاکستان تر هغه سره خملاتړ کوي او بعد د هغه هیواد له تولیداتي توکو څخه ګټوانه خسل شي. په داسې وخت کې چې بیا پاکستان د غتور نه رد کړی دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په لنډ مهال کې د پاکستان په توکو بندیز لګول مناسب نه بولي او زیاتوي چې باید افغان حکومت خپل تولیدات ته پاملرنه وکړي.
افغان صبرناکه خلکو په پیړیو خپل شتون ساتلی دی. لږ تر لږه 15,000 کاله کیږي چې په دغه خاوره او له دې څخه په زیاته خاوره کې ژوند کړی او هیڅکله د افغانستان خلکو مذهبي، قومي او نژادي تعصب چې د قومي او مذهبي جګړو لامل شوی وي نه دی کړی. هیله ده چې ګاونډي هیوادونه سیاسي اړیکې ان تر هغې خرابې نه کړي چې مجبوراً اقتصادي اړیکې پرې کړو.
له دې ټول سره سره پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې ورستیو کې افغانستان ته د هغه هیواد په صادراتو کې 40% کموال راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ښار اوسیدونکو وای چې په ښار کې په ملکی لباس کې ملبوسو غیر قانوني وسلوالو د ګرځېدو لامل اندېښمن دي. په موقع زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي ريپورت ده.
نګدې د شکلن ولی خان د خوستکار د وخانو لاین په پاسنۍ برخه کې د سړک پر غاړه لسی کراچۍ کې شنه سبزیجات پلوري. هغه وایي کاروبار یې ښه جوړ دی او دومره ګټي چې د کورنۍ گزارای پرې کیږي. ولی خان وایي چې کورنۍ ژوند یې آرام دی، خو دا چې په ښار کې د سړک پر غاړه د کراچۍ شاته ولاړ وي آرام احساس نشي کولای. هغه یې لامل د بې شمېره شخصي لباس لرونکو وسلوالو آزاد ګرځېدل بولي.
داری سړای چې دای پاس په کیسه کې ډاله ډاله ګرځي او سالې ګرځي. مې خپل ډېر پویره کې یو ته نزدګه چې پاده نه لګي چې د رښ سړای دی کبه ګوره سړای دی او بس سلام سراوي نه راڅوک داس هغه نشي سره کړای چې یا ته چې شایې ته سبوزي پالارې نه لارې.
هر ځل دی پولیس له لورې دی نه قانون وسلو ګرځولو دی بندیز په لومړی ورځو کې ملکی لباس لرونکو ډېر کم لیدل کېږي، خو خاریان وای چې تر بندیز سم د ورسته شمیر په خار کې تر ګرځیدونکو پولیسو هم زیاتېږي. خلق لدی عمل اندیښمن دي چې هدفي وژنې وسلوال غلاوي پر حکومتي سرتیرو بریدونه او ډیری نور سیاسي او جنایي جرمونه له ملکی لباس څخه په ګټه اخیستنې دي وسلو په لرلو سره تر سره کیږي.
نو مې خروټه ده کوشه یم بازار ته راسم د غسلې خلق ګرځي د لباسې د شي ګرځي موږ بیري زور داري زو مثال دا وسوک دي شي شای دي یا رسدا جنګونه مونګونه دا ورکسي دا بنسي دا وسلې بنسي دا غواړم.
رحمان الله د ولایت ویلری پرتی سیمې اوسیدونکو دی. هغه ملکی لباس اغوستی وو او ټوپک یې تر څنګ په ښار کې پلی روان وو. رحمان الله امریکا غږ ته د ټوپک د ګرځولو د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
بین لر خلک ډوریږي، مشکل لري، خلک ډیر مشکل لري، خو بیا د نن سړای باید وو کسی شي دای وظیفه ولا دای غال دای بدماش دای ټوپک عملو میږي دای وظیفه ټوپک دای شخصي ټوپک نه دای شخصي ټوپک وی خلک نه ډوریږي. باید حکومت غاور وخوري وای کسی سلای وو کسی شته وو سلای وو غن اسناد لري نه لري اسناد نه لري باید سلای نه زال شي.
په همدې حال کې د خوستوالي حکم خان حبیبي له امریکا غږ سره په خبرو کې د ناقانونه او په شخصي لباس کې د وسلو ګرځول د امنیت په مخ کې ستر خنډ او د حکومت لپاره د نه زغملو کارو باله. ښاغلي حبیبي زیاته کړه ټول امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې په بشپړ ډول د ناقانونه وسلوالو د ګرځېدو مخنیوی او وسلې ترې راټولې کړي.
نا قانونا وسلی وی هغه ته د خوست په مرکز کې وی او که په اطراف ورسولوي کې دغه په وړاندې جدي عملو کې صلاح ټوله کې د نا قانونا وسلی ګرځول جرم ده. دغه په وړاندې موږ د هیڅ نه وغوښت نه اراده لرو نو په دې برخه کې گذشت وکړو او دا مهمه مسله ده زمونږ لپاره د اهمیت وړ ده.
سیلون کې په ملکی لباس کې د غیر مسؤل وسوالو کسانو ګرځیدل نه یوازې د خلکو په سلونو کې د ویرې د پیدا کېدو لامل بولي، بلکې وایي چې د امنیت لپاره د حکومتدارۍ پر وړاندې هم ستر ننګونه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وايي تصمیم نیولې ده چې د افغانستان د پونتونو او خونځو شاګردانو ته معلوماتي ټکنالوژي برابر کړي. په دې مقصد د شنبه پورز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت او د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ترمنځ تړون لاسلیک شو. پام وکړئ، له کابل نه د آزاد ادارې د خبریال خان محمد سین رپورټ.
د حکومت لخوا په پوهنتونونو د نیمه لوړ زده کړو په مؤسسو او خوونځیو کې د تحصیل او زده کړو د کیفیت د ښه کولو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د هیواد تعلیمي مرکزونو ته به د معلوماتي ټکنالوژي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ژمنې تفاهم نامه د شنبه په ورځ د مخابراتو، لوړو زده کړو او پوهنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل چې دا پروژه به استادانو، زده کوونکو او محصلینو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې د انټرنیټ له لارې د هیواد پوهنتونونه، ښوونځي او تعلیمي مرکزونه سره ونښلوي، څو نوو علمي څیړنو ته لاسرسی ومومي.
هدف امضای این تفاهمنامه استفاده از وسایل تکنولوژی معلوماتی در آموزش می باشد.
د دې تفاهمنامه هدف په زده کړو کې د معلوماتي ټکنالوژي له وسایلو کار اخیستل دي. د دې پروژې لپاره به د هیواد په هانتونونو یو تربله او همدارنګ د نړۍ له په هانتونونو سره ونښلي. د دې پروژې لګښت د مخابرات وزارت وجهي صندوق پر غاړه اخیستای دی.
خاغلی وحیدی وویل د تړون لمخه د هیواد تعلیمی مؤسسو ته تر دو کلونو پورې د انټرنیټ خدمات وړیا دي او لګښت هم د مخابرات وزارت په غاړه اخیسته ده. د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخه د پوهنې د وزارت انټرنیټي پروژې ته سباند ولس او د لوړو زده کړو وزارت ته سباند 3 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي. د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد د مخابراتو د وزارت دغه اقدام د تحصیل زده کړو او تدریس د کیفیت د خوالي لپاره مهم وګاڼه.
با اجرای مفادی تفاهم نامه ما خواهیم توانست که در
آینده د دې تفاهم نامه د موادو لپاره کې دو سره به وتوانی ګوچه لری فاصله څخه د زده کړو سیستم پیاوړی، د زده کوونکو او استادانو ظرفیتونه لوړ او تدریس پر سمعي او بصري اصولو عیار کړو.
د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی وویل چې دا پروژه به د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړي چې د مرکز او ولایتونو د ښوونځیو، د پوهنې د ریاستونو او استادانو ترمنځ مستقیم اړیکې جوړ، ستونزې اواره او پر انتقادونو او وړاندیزونو غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د مسلکي استادانو، وسایلو، کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو له کموالي شکایتونه کیږي. زنه محصلین او زده کوونکي دا هم وایي چې اوس مهال په پوهنتونونو او ښوونځیو کې معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی په ډېر ټیټه سطح کې دی او د نیمګړتیا د تحصیل او زده کړو پر کیفیت ناوړه اثر کړی دی. په چارواکي وایي د دې ستونزې اوارې ته پلانونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام مرمن میں یو واس ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گونا پناوام لستری لد دوم رده رو خلقو لاس پلاس دو بوری لد دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچسو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دیسی که ویز ما پچیکی زنگ دمستا پر پاولیو شرنگ دمستا پایزید که یو او رزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دور تا ومنی ولی ستا پستر گو که لمبی
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن د یک شنبه په ورځ چې د 1340 نویل مریض کال د 1520 مده په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د غزن په ضد د ماشومانو د واکسین کولو کمپاین پیل کیږي. خپل ټول ماشومان چې مرونه د 15 کلونو کمی واکسین کوي، فرق نه کوي که ناروغ همي او د غزن د ناروغنۍ د تل لپاره وساتي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شنبه پر ورځ د هند ازادۍ نه شپېتمه کلیزه ولمنځل شوه. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې مناسبت په غونډه کې وینا وکړه او د خپل حکومت د 15 میاشتو کارکردګي وښوده. پام وکړئ، د آشنا تلویزیون د همکار سید عزیز الرحمن رپورټ ده.
د هند د ازادۍ نه شپېتمه کلیزه د دغه هیواد په ګوډ ګوډ کې اول منزل شوه. د هند صدر اعظم نریندر مودي په همدې ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د خپل حکومت د 15 کاري میاشتو د پوره کېدو او له لاسته راوړنو څخه یادونه وکړه.
زه دا خبره د 1.25 میلیارد هندي وګړو د خوبونو په نظر کې نیولو سره د لال قلعې له برجونو څخه کوم. له هغه وخت څخه چې تاسو په دهلی کې حکومت ټاکلی دی 15 میاشتې تیریږي. په دې حکومت کې د یوې پیسې فساد هم نه دی شوی.
د هند صدر اعظم په داسې حال کې د خپل حکومت له کاري لاسته راوړنو څخه یادونه وکړه چې د دغه هیواد جمهور رئیس پرناب مکرجی بیا د آزادۍ په شپه په خپل هیواد کې د هغو ترهګرو ډلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د هغه په وینا د هند د سرحدونو اخوا فعالیت کوي.
انډیا از ا ټارګیټ
هند
ګڼ شمېر هغو ترهګرو ډلو قرباني دي چې له پولو اخوا فعالیت کوي. دا ډلې د وحشت ژبه او شیطاني کړنلاره غوره ګڼي. دا ترهګر هیڅ مذهب نه لري او پر هیڅ مفکورې ولاړ نه دي. زموږ همسایه ملکونه باید دا یقیني کړي چې د هغوی له خاورې څخه د هند ضد د ډلو لخوا کار وانخیستل شي. موږ به د ترهګرۍ په وړاندې له زغم څخه کار وانخلو او زموږ د دولت د پالیسۍ د ابزار په توګه د ترهګرۍ څخه د کار اخیستلو هر ډول هڅې ردوو.
په دې وروستیو کې په کشمیر کې وسلوالو د هندي ملیشو پر یو کاروان برید وکړ. له دغې ډلې څخه یو تن ونیول شو او هند وویل چې دا کس د پاکستان اوسیدونکی دی. هند او پاکستان له 1948 کال را په دې خوا له دریو جګړو څخه دوه ځلې د کشمیر پر سر جنګېدلې دي. دواړه هیوادونو د کشمیر د بشپړ ملکیت ادعا کوي خو حاکمیت یې ویشلی دی. هند دا تور لګوي چې پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې یاغیان روزي او هغوی ته وسلې ورکوي او هندي کشمیر ته یې لیږي، خو پاکستان دا ادعاګانې ردوي. تیر ورځ د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین د خپل هیواد د ازادۍ د 19مې کلیزې د لمانځلو پر وخت وویل چې پاکستان د کشمیر په ګډون له هند سره د هرې مسئلې د حلولو غوښتونکی دی.
هم چاہتے ہیں
مونږ د کشمیر د مسالې په ګډون ټوله مسالې غواړو چې له هند سره د خبرو لاله حل شي. زمونږ په ختیځه پوله کې ځنې زړه بوګنون کې په خېتر سره شوی، خو مونږ غواړو دا واضح کړو چې پاکستان په وګړه سولېز فضا کې د دوړخیزو خبرو غوښتون کوي. په هر حال که د پاکستان امنیت تر ګواخلاندې راوستل شي، مونږ به پر خپل امنیت او دفاع باندې هیڅ ډول معامله ونه کړو.
هند په داسې حال کې پاکستان د ترهګرو پر روزلو، پر وسلو د سنبالولو او په ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي چې د افغانستان حکومت هم په کابل کې د تیرې اونۍ د پرله پسې خونړیو بریدونو پړه د پاکستان د پاوځ پر ځانګړو کړیو واچوله. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.
د هوا حالات نن د یک شنبه پرز د کابل او د افغانستان د څوغټو خورون د هوا حالات د سانټیګراد په حساب په دی ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخه لوړه درجه 2.4 ټیټه 14 درجه سانټیګراد، جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 11 درجه، اسد آباد د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 12 درجه، مهترلام د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 13 درجه، قندهار د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 14 درجه، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 30 درجه، هرات د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 11 درجه، او په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. درنو محترم اوریدونکو، د خبرونه په پای کې د دې ساتو مهم خبرونو ته ساسي پام راړو. د پاکستان د ایکسپریس نیوز او دان انګلیزي ژبو رسپانو ریپورت ورکړی چې دغه هیواد د استخباراتو د نظامی استخباراتو آی ایس آی پخوانی رئیس متقاعد ډګر جنرال حمید ګل پروند شنبه پر د دماغي حمله په وجه په مری کې مړ شوی دی. جنرال حمید ګل د 1918 میلادي کال د نومبر په 6مه په سرګوده کې زګیدل و. ایران د ملګرو ملتونو د ضروري چارو ادارې ته ځینې اسناد ورکړي دي او د هغو تورونو ځوابونه ورکړي چې پکې ویل شوي چې ایران اوس هم لګیا دی اتومي وسلې جوړوي. ایران وایي چې د هغه تړون د شرایطو وروستۍ مهلت یې مراعت کړی دی چې 13 میاشتې د خپل ضروري پروګرام په اړه د نړۍ د سترو طاقتونو سره په وینا کې لاسلیک کړی و. د پاکستان د کابینې وزیر پرون د شنبې پر ورځ وسل هغه استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې ویل چې د پاکستان د نظامي استخباراتو ادارې آی ایس آی پخوانی رئیس ظهیر الاسلام غوښتل چې تیر کال په اسلام آباد کې تشدد نه ډکو مظاهرو په دوران کې صدر اعظم نواز شریف له قدرت نه په زور وغورځي. او چارواکو د چین په شمالي ختیځ بندري ښار تیانجین کې د هغې تباه شوې صنعتي سیمې له شاوخوا نه په فوري ډول د خلکو د وسلو احکام صادر کړي دي چې له 14 وروسته پکې اورونه لګېدلي وو. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ د ریښتیا خبرونه شروع کیږي او ریته تاسو پام راړو. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضر شو.